السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستنګزای مود ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو په خوست کې د غاز ډبې چاودنې درې خزي وژلې دي د خوست امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د ازادۍ مینې په یو کور کې د غاز د ډبې چاودنه شوې چې د کور درې مېرمنې پکې وژل شوې او یو نارینه پکې ټپي ده په خوست کې د طالبانو امنیتي قومندانې ویان طاهر احرار ازادي راډیو ته وویل له پیښې وروسته امنیتي کسان او د اتفاقي منصوبین د پیښې ځای ته رسېدلي په افغانستان کې ډېری خلک په ژمي کې د کوټو د تودولو او پخلي لپاره د ګازو ډبې کاروي چې د خوندیتوب د لازمو وسایلو د نشتوالي له کبله یا د ډبې ځینې وختونه د اور لګېدلو او د کورنیو د غړو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي بریښنا شرکت خبر ورکړی چې د ازبکستان د وارداتي بریښنا مزي یو وار بیا پرې شوي او تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده دغه شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې دغه ستونزه د نایب آباد پلخمري په سیمه کې د تنګې تاشقرغان سره نږدې رامنځته شوې چې له امله د 260 کیلو واټ بریښنا د لیږد مزي پرې شوی ده د دغې پیښې څخه وروسته په سمنګان بغلان همدارنګه په پروان پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست میدان وردګ غزنی ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د ګڼو کورونو برېښنا پرې شوې ده آریانا هوایي شرکت د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د کارګو او مسافرو د الوتنو شمیر زیات کړی آریانا هوایي چلند په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې پرون لیکلي د اوس لپاره د کابل او نوې ډیلي ترمنځ په اونۍ کې شپږ کارګو او دوه مسافروونکي الوتنې ترسره کیږي په دې بیان کې دا نه دی ویل شوی چې تر دې وروسته به د دې الوتنو شمیر څومره زیاتیږي د آریانا هوایي شرکت په وینا له هند سره د الوتنو له زیاتېدو سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکې پسې پراخې شي او د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته ډېر شي او له 19 کلنو د لګ عمره کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې نن د انګلستان او هند لوبډلې مخامخ دي انګلستان په نیمه پایلوبه کې آسترالیا او هند افغانستان ته ماته ورکړې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پرې لچ ټول جوړ غوښتم بیاست شروع لاس ته ولسم ټولګي وای ولسم واسطه تاسو نن یو نوې موضوع شروع کو په دغه سفر کې کومه موږ او تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتلکو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیواناتو څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي چې خپل زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي د دې په باره کې معلومات راکوي د دې ځانګړتیاوې د دې جوړښتونه او د دې اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني او حیوانات چې دی هغه کوم شل به شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دي چې د اسفنجونو فایلم سنتریتا فایلم پلنو چینجانو فایلم د ګرد چینجانو فایلم همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم پاستا بدن فایلم د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دي زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنه او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان از مراسلسی درس با در سلوراتیایی مثل فیز خطنیوی مثل فیپری دوام مکره. رزو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري مګر ځینې ډېر پیچلي جوړښتونه لري چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې اتل سو متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي او دغه حیوانات چې دی ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې په چاپېریال کې هم مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف دولونه لري په دې کې نزو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځنګړتیاو باندې هم ځان پوه کوم. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې لکه ژورو چې دی ژور چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پسته بدن او ځنګړتیاوي وایو. پسته بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی چې د پسته بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامسخ معلومیږي د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تنازل لري، یعنې دغه د دوی ټوله دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخه مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دوه اړخیزه برخې چې دی د یو نازکې غشا په واسطه غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی او دا نازکه غشا چې ده د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو دپاره یا هم د ښکار کولو دپاره په خوله کې اړې ته ورته جوړښت لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې څه لري وجود لري. او دې کوم اطراف چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل ته خلاص دي او دغه رقم دی اطراف هم د منتل د لاس کې او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځینې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې مثال پښې چې دی په سر کې دي او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د شلو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن دا ټول حسي غړي هم په کې وجود لري چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول څغره هم پدې کې وجود لري. او د بدن خالګای چې د هغه د سولم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي پکې شي کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی دولونه چې دی د غوس خو یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی د دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي بهرنۍ نی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. تاسو حلزون چې دی حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل هغه کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی، حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دي او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړې ښکرونه لري چې د دوه ښکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پات دوه کوچنی نور ښکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي، یعنی هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی په شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی ارې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حزون ډېری نوي چې دی هغه لک د غوږې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره یادېږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رزود و پلیه یا هم صدف چې ډېری موږ پامیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دو پلیه یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوش په واسطه پوشل سوي دي او دوی چې دي سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادیږي او دوی دوه پلیه دي رزو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ سوی دی چې د صدف پاسني مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش په واسطه پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه سوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخې مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړښت لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړښت دی چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې دی د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شیانو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي دا زو د پسته بدن او اهمیت وایي پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شیانو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقایي وادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډین د ایډین د لور له عمله ډېر ارزښت لري همدارنګه دوه پلې چې د چې ملغره له جوړې دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتي دانو په دغه څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي همدارنګه د هزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه هزون چې موږ وویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی یعنی دی چې دی نباتات لمنځ وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی سي ورپسې راځو کړي بند لرونکي چینجان فایلم وایو کړي یا بند لرونکي چینجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندي موجودات چې دی د دې بدن د کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي رزول پسې د کړي بند لرونکي چینجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پېژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري دوی هم چې دی دوه اړخیز تناظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټوله چې دی د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ سوي دي او همدارنګه دوی چې دی بدن یې نمجن دی ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دی د نازک کیتیکل په واسطه پوښل شوی او کیتیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجوداتو چې داس مخنیوي کوي نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی دغه عمل نمجن دی او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسیږي او بیرته زړه ته وینې رسیدل هم دغه رقم سرته رسیږي یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکین او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دی چې دی د نفریدا لیدل کیږي دا نفریدا یو جوړه په واسطه دی خپل اطراح کوي او همدارنګه د دوی کم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نورو کارونو لپاره ورڅخه استفاده کوي دا وه از موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع انشاءالله چې په موضوع باندې مو په ښه ډول سره سر خلاص سوی اوسئ. موږ او تاسې ځینې مهم موضوعات نن زده کړه لره سو په راتلونکي درسو کې بیا د خیره سره د دې هغه پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاسته بدونو یا ملسکا فایلم وپېژندی، همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې مو وپېژندلې چې کوم ځانګړتیاوې درلودلې. راځو د دغو فایلمو وروسته چې بیا دي کلاسو په ځینو کې چې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. انشاءالله چې کوم موضوعات مو وویل هغه هم د ځان سره نوټ کړي او زده کړي مو اوسئ. کوشش وکړئ چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې دي په ښه ډول سره وکړئ. کوم موضوعات چې ویل کېږي خپل مطالعه د نور زیاتولو دپاره کتابونو ته او نورو مثال د انټرنیټ له لارې کولی شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي، تر څو د دوی هغه راتلونکي کوم لوستونه چې وایو چې په دې مو سر خلاص په هغو مو دستي سر خلاصېږي، او د دوی کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسې په واضح ډول سره پوهېږي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څېر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل تزانو سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدنو ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده، حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون وپېژندئ چې د کومو حیواناتو په ډله کې راځي، او همدارنګه د دوی ډولونه مو وویله چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودله، او جوړښت مو یې هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودې. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېیمه آخرنۍ پوښتنه، د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکې په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست. شرح خلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوسته. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون. په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو، همدارنګه د نیورون ډولونه او د دې کوم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دې فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې عضلات وپېژندل، او کله موږ وویل چې عضلات چې دي هغه کله چې حرکت کوي د دوی لومړۍ وظیفه چې وه هغه څه وه، د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. وروسته راځو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون څه شي څخه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپل پر نیورون باندې ولاړ دی، او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې کچېرې یو نیورون خپل لمنځه ولاړ شي، بیا وروسته بیرته منځته نه راځي، او نیورونه چې دي هغوی خپل شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنی مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي، او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده، او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري، او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی.
بل برخه کې اورګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکاندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکاندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې وه هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې دوی سره پروټین کچ کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحمو په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادې دي، نیزل باډیز دي چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دي د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجروي جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکښې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسېږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دي، حجروي ژوند ساتل دي، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دي. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنریټو دا سپاینونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د جنریټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې جنریټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی سي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کیږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوښ دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوښ په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوښل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لیږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی، چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دي خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دي هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اورېدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دي هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول سوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي، چې یعنې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي، هغه پر دوی پاسته احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو بنه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونو برېښنایي سیګنالونه د افراد عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ تمامیږي چې حسي نیورونونو دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم دماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس دندې سرته رسول، چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیاو کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چیکي، تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه ډنډرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چیکي ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غده چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیت چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی، چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دې عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي، چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شاخلې لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي، کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال دا پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي، چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ سي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سینپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دي د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده دا پیغامونه چې دي کله چې انتقالیږي دا فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده هغه د سینپس په نامه سیدیږي چې د دوی دپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دي هغه نورو خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سینپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایو. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه څڅول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي دغه کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي. دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي هغوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نورو خواو ته نزه. دوی چې دي ډېر اصلي اساسي دندې چې سرته رسي هغه یو خو د ودې انکشاف، سلوک او د نسل ډېرش یا د مثل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي منځته راوړل دي او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په زموږ په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه شکی ثابت ساتي او بل اساسي دنده چې ده د بدن څخه د بهر محرکونو په مقابل کې عکس العمل د سرته رسولو لپاره د بدن مجبوره کول دي. کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غداتو په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون شکی شته تولیدېږي او خپل د هدف حجرې ته ځان رسوي. په هر خلنې برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنی پوښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډوله دي. دویمه پوښتنه ده سینپس څه ته ویل کیږي واضح کړي او اخرنی پوښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل که څه هم بزګر دی او ټول ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ راډیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې سب دولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړي دي. بابا خوشقاري ولي په عالي لیسه کې مې کړي، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشحاله دي. ته خو چې خپله د مکتب سره خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلالآباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف او زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې وته ونه شوله. مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
او بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو کو بیخیل ته وړ کای ما، راتو سره به می ډیر شاو کو. ستاسو د ادادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت کې به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدله. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبرارۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه دې دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي
یار راتلونکي کې هیله خلارم خو امیدم شتاده خو ګورو چې قسمت کې وی راتلونکو کلو کې
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته په دې خاطر چې دا سوشل میډیا دا کنه ټولنیز شبکې دی په دې کې هر سړی یو خبریال دی
او بالکل هغه خو صحیح ده هغه که سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شي خو خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدله په حال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چېرې یو پیښه شوي یا طبیعي پیښه یا همداسې یو بله پیښه شوي او غوښتل مې چې په اندای ووایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګري کوي ستا او د هغه بزګري فرق لري
نه دلته خو چې دا بزګري لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګري ده ځکه چې وسایل نشته دي د ماشینري نشته ده نور وسایل نشته دي هماغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سواد سړی ولري هغه بیا پیږي نو هماغه دوتی ته کرنه ده په حال خو دلته اوس
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کارونده کې کوم کوم شیان کړی دا به وروسته راته ووایاست مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره رقم کړو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یا ولخته ورته دی او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي یعنی پراخ مځکه ونیسي مخ پورته بوټی حرکت کوي نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ دینه تاسو څه نه زده کوي تاسو او نور بزګران
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دي مونږ خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته نو بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته چې یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چې مکه ونی چې وکړي آزاد هوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ایز بادونه ای دوری ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لاختی ته جوړ کړي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي
دغه شنې خونې چې تاسو یاد کړئ کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلی دي شنې خونې ورته وایي او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عمل کړي خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یي هغه ته پارم وایي دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي نو هغه همداسې پلاستیکي بیې کش کړی غټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي نو هغه ښه نتیجه ورکوي کم مصرف پرې راځي اوبه کمې غواړي نو اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي
نو څنګه ده ته دغسې یو فارم لرې
نه زه خپله د شپارم نه لرم خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا ما خو درته وویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نن دلته پارمو چې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي نو دا ډېر مصرف غواړي دلته د قانون له کغونه واسه نه لري ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي
خم ستات څومره مځکه ده
ما خو اته جریبه مځکه ده شخصي اته جریبه مځکه ده او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانې در سره
نو د خوشپارس جریبه به خیر ډیر مځکه ده
وزمکه خو بیخی ډیره د شپاړس جریبه ده، خو دلته بل د ځمکه کې د اوبو کمښت ده. اوبه د 110 متره څخه راجېږي په سولار شمسیانو، هغه هم یا 2 انچه اوبه ورکوي یا څه کم 2 انچه اوبه. هغه اوبه هم چې بیا دی بیا په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډیره ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کرو کال کې. بیا دې چې اوسا کال خو لاره بنده ده، می بانجان هم بیا کرو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بیل دې غنمو چې یادونه دي وکړه.
ډیره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو 4 جریبه باغ ده او 6 جریبه خالي ځمکه ده. او بل ده کې ممدغه 4 جریبه باغ ده د قانې کې، او یو 5.5 جریبه خالي ځمکه ده.
اغه مځکه چې خالی ده په غو کې څه کوي؟ او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي؟
اغه خالی مځکه کې چې دا اول فصل چې موږ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګ لګنور خالی مځکه پریږدو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د سې نورم نیم جریب کدار مځکه کې بیا لوبیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو. او کم مځکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دی دلته دغه عقرب د میاشتې نه کرو وات اول ځمکه خو تر کوو ورته کیمیاوي سره راوړو، دا تور سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندل بیا چې کا وات را شول ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقم دواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دواره په غنم رنگو بیا شیندو، او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو. غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ها چې وری بل شي، نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو، هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سر راوړو په کې شیندو، هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو.
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سم د سینه په سینه لپاره ول نه کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده؟
دا درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی ده، ځکه دا تاول کې مروا جنه ولا، او دا غنه مو کرنه خو د پلارو د کنه هم د چ پاتې ده. وز مونږ ماشومان هم دلته غټ شي وي، مله هم په همدغه ځای کې را لوي شي وي، کوم چې ملي دی یا ما غتې مون کړو.
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت ده.
او بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د ځمکې برکات ده، نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي، یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي. دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 بټولې غواړي.
دا اوس ژمی ده او په کابل کې سکل خیواورې هم وشولې، دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي؟ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي؟
نه استراحت خو نشته، دا ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول به هم د میګو سره مرته راوړله، هغه هم په جوو کې ورته وشیندله، بیا هم پای بیل کړه ورته، بیا مو بکلي او شاخبورین کلي. هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشوله، هغه نه باد هم سره ورکوو. او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې 1.5 متر ورته چغر کوو، هغه کې بیا سره ورته اچوو، بیا یې اوبه کوو، پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دې خوا را سنډي، او بیا یې پی بیلوو. نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي.
څو ډوله انګور لري؟
انګور موږ خپله 3 ډوله انګور لرو. یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسیږي فصل تازه خرڅیږي په بازار کې، او یو کشمش دي هغه فصل چې ورسیږي هغه بیا لمر ته چې اسره ممیز کې جوړو وچو یا هغه بیا ممیز خرڅو. یو ته تایپی انګور وایي، مېز کې دانی د غټ غټ انګور کې وي، هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خرڅو.
بیا د مځکې حاصل ډیر دی که د باغونو؟
نه اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې، ځکه چې باغونه نه ده چې کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې ورسېدا د هند سمندر سپې چورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمنځه وی چې خدای کې یا سیلاتو کې کمواله راولي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کاله سلور کاله خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امر چې یو کله یو شي ادمی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پوره ولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه سلور پنځه کاله بیخی ډیر شوی دی دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې هغه له ځان سره راوړې وې افغانستان ته ترویج یې کړې مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی
دزمن په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غن نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیرو خلکو یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼې یې شي دي هغه ښه بادام یې شي نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړې ده که یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه یې وړکوي حاصل یې ډېرې ځمکه کمه نیسي مصرف پرې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي
هغه خو مخکله غواړو سه کالې سي او پټای دغه تمنیت کړی دی د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دي او ګډې وډې ونې دي لکه ګیلاس دي هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي هغه ایراني ګیلاس ورته سه کال وړو هم هغه غټ غټ پارمي ګیلاس نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه هغه داسې ګډې وډې ونې په یو پټي کې ایښې وي یو پټي کې ګډې وډې ونې نه کیږي لکه بادام یم په پټي کې ښه توتي مې ښه چنار مې ښه دا لري پاره یې الوبالو بادام زردالو دا ټولې شي نو هغه اوس ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي کوم دي چې تا مسړې تي لري چې قوت نه کوي ما هغه ونې به وباسو موږ وایو دا پاره مې ونې به پکې دانه وچ مروت شي وي دي په سیمه کې پلان لرو چې زړې ونې چیرې هغه وباسو دلته یو رقم بادام دي موږ خپل یې شي دي ستربای په نوم بادام دي نه هونی دی که در تو آیم دو سو تا که شل زره روپی که وی دغا نه هونی دا دری کال پاسی لاغلی دی درویش کلو بادام که وی دا نه هونی نو دغا دری نه هونی پا کال که منگ تا دول زره روپی که وی نو دغا منگ کوشش که چی دغا دیری کوش پینزه سو و سلوخ سو تیور سو نو دغا خاصی لمر که وی مصرفیم کام داده و بود خوام کام و بغاری هغه په ځای دا نور ستربایی په نوم بادام دورې شي اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي خو نوم یې ستربایی د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي نو همغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي
تاسو تجربه کړي دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقم ونیم شته او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ
نه شته دي دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي هغه ځینو یو کس وو هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل د انګورو تاکونه یو باران خرابوي همغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه انګورو به اصل هم دغه بادام یې په ځای کېښودل وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخې شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټچ ساتل کېږي نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم دغه هلته هم دې سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادام یې غونډ په کښې کړلي دي پروس کال یې کېښود
ډېر ښه د دې ځکه یو د باغ مثلا تاسو مخکې پیوند خود د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه دا ټول ته پخپله کوي کوي په تراکتور کوي که خلک در سره شریکیږي څنګه چل دی
دغه کارونه خو نه ده د شاخبورۍ او د دغه ونو شاخبورۍ ځکه ونو شاخبورۍ ما خپله نه ده داسې فکر غواړي هغه ته موږ داسې یو پوه تجربه کار کس راغولو د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان، هغه ښه تجربه لري په کې، همغه دی ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په ترکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو دا داسې وکړئ چې لس سانتي بیلي اوږدوالی لس سانتي اوسپندې د بیل هماغه باندې بس خپله ورته اړه وکړو، څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځېدی ترکتور. د چې پلانوالي باندې دوه نیم کې یا په اوږدوالي باندې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي. نو هغه هلته د غوري شي جوې غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا ترکتور نشي ګرځېدی، هغه بیا د انګور تاکونه خرابوي. او دې ونو چې چا اوس په صحیح طریقه ونی هي دې هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي. سمې په لکه پنځه په پنځه کې چې ونې ښي دي اوس دا نوي فارمي ونې چې کړې دي، دې ورته بیا خلک همدا ترکتور باندې وړکي ترکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام، دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا به چې ښي اوبه ورکړي چې په دویم کال باندې بس نښه کوي، درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس. او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي، ګولم یخ نه وشي، دې سیمه کې واورین کېږي. په ګول ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال یې په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه و، ښه ټایټ حاصل یې ورکړه، نو ډېر ښه حاصل ورکوي. په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښي اوبه وي او ښه خاورې پاسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي، دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي، یو ورې په دغه جدي میاشت کې جدي لومړی کې پیشندل کیږي، بیا دی اوت پیندلسن چې دوی نه یې شمېر شوي، غوټۍ نه غوړوري، نه یې غوټۍ کې دی وخت شندل کیږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي، بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پیشندل کیږي، نور به خالي چوبه ورکول شي. او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل ته رسېږي.
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کوتر غواړي؟
نه، دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوو، هغه سو ډول پایوند وو چې سو ډول د رقم غوټي وراچول کیږي، هغه بیا نور مسلکی کسان وتراو. اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي، یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې، هغه د نیمایي چې به ډاټ قایچی کې، یا به کم د کی ټنکی لخت، یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې، هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کاره دي، هغه به په منځ دوه ځایه کې، هغه کې به یوه لخت یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند، لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي، نو یوه لخت به یوه سانته ورکړي، یوه بله کې او خاټه به تي تاو کې، او ربر ټیپ به تي تاو کې، نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي، یا به یې اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول، یا به چې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لخت دي چې پکې ورکړي، هماغه دي چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه چې جوش خوري، لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه، بزغلی خو زمونږ د انګور خپلې، او دا نور د ونو دا په بیه اخلو، دا ځینې د پغمان نه راوړي، او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي، خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي، هغه ډېر غټ باغ ده. پغمان کې ښې ونې ورکوي، لکه ګیلاس و، مڼې، دا بادام و، پستې ونې اوس درته مروجې شوي دي. په دې زموږ نه کته یو کلی هلته ایښي دي، سږ کال په حاصل راغلی وي، ښه حاصل یې ورکړی، دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي.
امان الله خان، تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي، له هغه وخت چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله، تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ، د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی؟ تاسو تغیر احساسوئ که په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې ښی و؟
نه، تغیر خو په کې زفته زیات راغلی ده. د څه وکړ چې هغه وخت کې به چې مونږ ته به دا خپل پلرونه وسکېږي کوي چې کرنه به کېدله، غویان به ول، دوه دانې هغه به نه به ځمکې کولبه کولې، ټیکټر به نه ول، نو هغه په وخت کې به په غویان ځمکه کولبه کېدله، اوس په ټیکټر کېږي. هغه وخت کې به بیخي په سلو مرض نه کوله، که داسې وکړې یو دېرش څلوېښت کاله مخکې، اوس فصلونه مرض کوي نو دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه راوتي دي دوا پکې واچو چاچ کا بس یا چاچ کې کبد غټ پایپ یو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کوي نو اوس کرنه کې اوس نه تل ډیر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تاکو وخت اوس په پمپ کې دوا چوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ کې نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده بچ
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کیږي دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي
او فکر انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ځکه چې پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده ځکه ډېرې غټې غټې جوړي چې بیخي زیات یو بالی دا د اوبو ضایات ول یو کس یو څو کسانو همدا چې پایپونه ورته تیر کړل قطرهیي سیستم یې ورته ورکړ نو هغه ډېر حاصل ورکړ نو کرا کرا ټول و چې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو ضایات تنګ شي او کوشش روان ده ډیر خلکو کار هم شروع کړی څوک چا چې اقتصادونه ښه دي کنه مو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي ځکه چې پروس کال هم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډیر ضایات لري ځکه چې جوی بیخی غاکی غاکی غوطه زبکه تیکه شوی سره گرمی گرمی غوطه که اتا دیشتر رجوع که بخارات که وی پیستالو زی نو اس خلق کوشش شروع کرده چه دا کرن آتری که کار ایم پیروان کرده دا پروس کالما دیر زایی که ولی دا انگور تاکون تی قطرهی سیستم چو که چه دیر رکا نتیجه ور کرده وی کامی و بمسر کرده یو تاکون دیر تازه و زتنده اینه که ولی پاسانه بنیزمک
تاسو پخپلو باغونو که پخپلو مزکو که قطرهی دی اوبو دی لگولو سیستم لره؟
نه من خپل قطرهی دی اوبو لگولو سیستم نلره خو پروس کالیم پی اولاس تاکو تجربه کرد مغای که اخه نتیجه ور کرده نو پراتونگی که کوشش کو چه امده غطه وارو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د دیسابز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې را سره و تر بیا د خدای پامان
د ازادي میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پلوستا دو مات کڑی چو بندو نا جانا پلوستا دو مات کڑی چو بندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا چپری لوٹے پردی کورونا جانا پلوس
استاد و ماتا کڑی چو پندو نا جانا ہر یو پندی مل غلری دلالو نا جانا ہر یو پندی مل غلری دلالو نا جانا
پیڑا یہ کاغذ خبر میں کو نہ جانا بلوستا